وخت سهار لس بجې شوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. نن د خالي ورځ ده، د 2015 کال د اپریل 15مه نیټه ده. دغه غړي د مشال ریډیو د 9 ساعته خپرونو دوهمه غړي ده. په روانه غړي کې دورته رپورټونه لرو د پاکستان او قبایلي سیمو او افغانستان په اړه، او د دې تر څنګ په پای کې دورته د بخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو چې په پیل کې به اسرار العالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز: پاکستانی فعال سبین محمود په کراچۍ کې وژل شو. پاکستانی وزیر اعظم ویلي دي چې سعودي عرب د یمن په شخړه پاکستان ته د خواهشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی، او د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځ پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یو ټولنه یې جوړه کړې وه په کراچۍ کې وژل شو. سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروسته مور سره روانه وه چې نصرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې، چې په نتیجه کې نوموړی زخمي شو او هسپتال کې یې سا ورکړه. د کلیفټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات پرون مشرډو ته ویل چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس پیسټو کې د جمعې په شپه مخته راغلې ده. د کراچۍ د هسپتال مشر سیمې جمالی پرون د پیښې په اړه مشرډو ته ویل
د سبین محمود مړی هسپتال ته راوړل شوی، هغه څلور ګولۍ لګېدلې ده. د سبین محمود مور هم دو ګولۍ لګېدلې چې دا مهال په روغتون کې د درملنې اعلان دی.
سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه د ټولنې مشر و، نوموړی د جمعې په شپه د یادې ټولنې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د ورکو بلوڅو لپاره د مبارزه کوونکي تنظیم له غړو سره د ان سایلنس بلوچستان یا د بلوچستان چوپتیا له منځه وړلو په موضوع یو پروګرام ترتیب کړی و. پاکستانی وزیر اعظم ویلي دي چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانتوالی دی، او سعودي عرب د یمن په شخړه پاکستان ته د خواهشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی. د پاکستان د سرکاري رادیو له مخې وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب له مختصرې دورې وروسته پرون په خپله دروازنۍ دوره برتانیا ته ورسېد. له هغې وروسته په لندن کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې نوموړي وویل باید چې د یمن شخړه د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل شي. د پاکستان سرکاري رادیو وایي له دې وړاندې د سعودي عرب په سفر د دې هیواد چارواکو ته وزیر اعظم نواز شریف باور ورکړو چې په یمن کې د عیني حکومت د بحالۍ لپاره د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد بشپړ ملاتړ کوي. یادوي چې د پاکستان د پارلمان غړو په غوڅ اکثریت د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې کېدو قرارداد منظور کړی. د سیاست نړیوال سازمان WHO وایي په خبر ایجنسۍ کې د پولیو مرض کم شوی دی. پرون په خبر ایجنسۍ کې د یاد سازمان چارواکو مشرډو ته ویل چې د تیر کال په پرتله د سږ کال په لومړیو څلور میاشتو کې د پولیو د ناروغانو شمیر کم شوی دی. د دې سازمان چارواکي زیاتوي چې تیر کال په خبر ایجنسۍ کې شپږ اویا ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وو، خو په روان کال کې تر اوسه یوازې شپږ د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. په 2014 کې په ټول پاکستان کې شاوخوا د پولیو 300 کیسونه مخې ته راغلي وو چې زیاتره له قبایلي سیمو وو. په کراچۍ کې یو شمېر پوهانو، خبریالانو او سوداګرو په پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان په اړه باید خپله پخوانۍ ایدیالوژي بدله کړي او دواړه هیوادونه د برابرۍ په بنیاد له سره یو بل سره اړیکې پیل کړي. پرون د مدني ټولنو پی پی سي او سی ای سي لخوا د جمعې په مازدیګر په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ښه کولو په موضوع سیمینار وشو چې پکې یو شمېر څېړونکو د پوهنتونونو استادانو هم برخه واخیسته. په کراچۍ کې د پاکستان اردو یونیورسټۍ د جرنالیزم د څانګې مشر توصیب احمد خان د سیمینار ګډونوالو ته وویل
افغانستان
د پاکستان ورور ملک دی او 15مه صوبه یې نه ده. که موږ دا ایډیالوژي خپله کړو نو ډېرې ستونزې به حل شي. موږ له پکار دي چې خلک په دې وپوهوو چې تر څو پورې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ اړیکې ښې شوې نه وي، نو موږ په کراچۍ کې هم په امن سره ژوند نشو تېرولی.
سمینار ته د سوداګرو د اتحادیې رهنما مجید عزیز هم وینا وکړه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښو اړیکو په صورت کې د سوداګرۍ د ودې او د ولس د ګډو په موضوع رڼا واچوله. د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځ پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نه شي. د ولسمشر غني ویاند اجمل عبید عبادی دا خبره هند ته د ولسمشر اشرف غني د سفر په درشل کې پرون مشالیدو ته وکړه. دی وایي حکومت غواړي چې افغانستان د سیمې د همکاریو په یو مرکز بدل کړي. عبیدی زیاته کړه چې افغان حکومت هڅه کوي چې د ګاونډیو او اسلامي هیوادو ترمنځ یوه اجماع رامنځته شي څو په افغانستان کې امنیت ټینګ شي. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غني روانه اونۍ هند ته ولاړ شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په اړه د بېغورۍ د علت د څېړنې امر کړی دی. ولسمشر غني د کونو چارو وزارت ته ویلي چې قضیه وڅېړي او مناسب اقدام وکړي. رایټرز خبر ایجنس وایي چې په دې اړه د ولسمشر د فرمان یوه نسخه ورسېدلې ده. دا راپور د ملګرو ملتونو د پراختیایي مرستو د ادارې UNDP په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. د ایرلی پولیس د هغې شبکې خلاف د ترګرۍ ضد عملیات پیل کړي چې دوی وایي له القاعده شبکې سره تړاو لري او د ایټلی په سرادینا ټاپو کې یې عملیاتي اډه درلوده. پولیسو په یو بیان کې ویلي د عملیاتو پر مهال په ځنو نیول شوو کسانو شک دی چې د 2009 کال اکتوبر میاشت کې د پېښور ښار په یو مارکېټ کې د موټر بم په چاودنه کې یې لاس درلود. په دې چاودنه کې لسلو زیات کسان چې اکثره یې ښځې او ماشومان وو وجل شوي وو. له دې ډلې سره زیات اندازه وسلې وي چې ښایي اټلي ته پولیس وایي له دې ډلې سره زیات اندازه وسلې وي چې ښایي اټلي ته له راستنېدو مخکې یې په افغانستان او پاکستان کې د ترګري عملیات ترسره کړي دي. او د عراق امنیتي ځواکونو د انبار ولایت په مرکز رمادي کې یو مهم پل له اسلامي دولت وسله وای ډلې ونیوه. عراقي چارواکي وایي چې د هوس په نوم دغه پل د پورات سیند پر سر دی او امنیتي ځواکونو تېره ورځ له دې ځایه د اسلامي دولت وسلوال په شا وتنبول.
د پاکستان په کراچي ښار کې د ورکړل سو بلوڅانو په اړه تر پروګرام تنظیمولو وروسته د بحث مباحثې د ټولنې T2F مشر سبینه محمود نامعلومو کسانو ووژله. خدا څنګه ویلی وه
هغه ډیره تکړه بهادره او د وطن سره مینه لرونکې جینۍ وه. دا زموږ د ملک بدمرغي ده چې موږ داسې خلک په نښه کوو.
د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي وایي په خبر ایجنسی کې د پولیو په وایرس د اخته ماشومانو شمیر راکم سوی دی. وجه څه ده؟
و د 2015 د پنځم کمپین اوس روان ده. نو د هغې نتیجه دا ده چې د شپېتونه کیسونه دوو له راغلل او انشاءالله امید ده چې دا به له بل کال پورې بالکل مونږ ختم کړلی شو.
او د بخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام به له وتلي سندرغاړي خیال محمد سره د مرکې د دومې برخې پرته دا هم واوري چې په خیبر پښتونخوا کې د کیسټونو دوکانونه ورو ورو په ختمېدو دي.
پنوخار کی یو دکان پاتی دے, مردان کی یو دکان پاتی دے, پبٹخیلہ کی یو دکان پاتی دے, پسوات کی یو دکان پاتی دے, تیمرگر کی یو دکان پاتی دے. اس میں 25 دکانوں کے صرف 3 دکان پاتی دے نور ختم.
یوشمیر نور رپورٹو نام لرو لمشال ریڈیو سرو سے. او سم د خبرونې د پایل رپورت. د پاکستان په کراچي ښار کې نامعلومو وسوالو د بحث مباحثې ټولنې T2F مشر سبین محمود په ډزو وشړېده. نوموړی د ورکلسو بلوڅانو د خوشي کولو دپاره د مبارزه کوونکو کسانو سره د پروګرام د ترسره کولو وروسته په نښه سوې ده. تر اوسه چا د دې پېښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. په دې اړه نور تفصیل له کراچي ظفر کریمي راکوي.
پولیس وای پیخه د کراچۍ په ډیفنس پیسټو کې د جمعې په شپه څخه د پاسه 9 بجې مخې ته راغلی. د کلپټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات په وینا نامعلومه موټر سایکل سورو وسلوالو د سبین محمود په ګاډي ډزې کړې چې له امله یې سبین محمود او د هغې سره په موټر کې ناسته د هغې مور مهناز محمود جوبل شوي. د کراچۍ د جناح هسپتال مشر ډاکټر سیمی جمالی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي سبین محمود د جوبل کېدو وروسته شخصي روغتون ته وړل شوی وای چې هلته یې اسا ورکړی او وروستو یې مړی جنا روغتون ته راوړل شوی دی.
زبین محمود کی
ڈیڈ باڈی ہماری مورچری میں آئی ہے. نسبین محمود مڑے ہسپتال تا راوڑل شوے ہغه چلور گولی لگے دلیدا. نسبین محمود مور ہم دو گولی لگے دلی چدا محل پروختون کی د درملنی اعلان دیدا. سبین محمود د دی سیکنڈ فلور یا ٹی ٹو ایپ پنامو د نا دولتی ادارے مشروا یا د ادارہ پ یوشمیر بلا بیلو موضوعات او سیمینارونا او پروگرامون جوړبی. د جمعه پشپا د یاد ادارے پ مرکز ڈیفنس کراچی کی د ورکو بلوچو لپاره
مبارزه کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ میسنگ پرسن د مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ فرزانه بلوچ او میر محمد تلپور سره نوموړی د ان سایلنس بلوچستان ټیک ټو په نامه پروګرام ترتیب کړی وو. د دغه پروګرام د ترسره کولو وروسته سبین محمود د دفتر نه کور ته په لار واچې نامعلومه وسله والو په نښه کړه. د سبین محمود نږدې ملګری او د سماجي هلو ځلو مخکښه انیس هارون د نوموړي د مړینې په اړه وایي هغه ډیره تکړه بهادره او د وطن سره مینه لرونکې جینۍ وه. دا زموږ د ملک بدمرغي ده چې موږ داسې خلک په نښه کوو او هغوی له ژونده محرومو. هغه بېګناه وه او د دې وجنې غندنه باید ټوله کراچۍ او ټول پاکستان وکړي. د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د سبین محمود د قتل د پیښې نوټس اخیستې. یاد دی وی تیر کال په همدې میاشت کې په کراچۍ کې مشهور صحفي حمید میر باندې هم حمله شوې وه. په یاد حمله کې نوموړی سخت جوبل شوی و. پر نوموړي حمله هم زیاتره شنونکي د ورکو بلوچو په اړه د نوموړي د پروګرامونو او مرکو سره تړي. د سبین محمود د مرګ وروستو د ورکو بلوچو لپاره مبارزه کوونکي میر محمد علي تالپور په خپل ټویټر لیکلي موږ ډېره ایمانداره او مهربانه ملګری و بایلله. بلوچان به تل د هغې شکرګزار وي او د هغې خواخوږي به یاد ساتي. د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو د سبین محمود وجنه غندلې ده. د دې حملې پړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
لکه څنګه چې تاسو د ظفر کریمی په رپورټ کې واورېدل چې تر وژل کېدو له مخه سبین محمود د خپلې ټولنې ټي ټو اف لخوا یعنی د سیکنډ فلور په نامه لخوا د ورکل سو بلوسانو په اړه یو پروګرام جوړ کړی و. د ورککړ سو بلوسانو لپاره د مبارزه کوونکی محمد علي تالپور هم د غونډې له ویناوالو څخه و. له ده سره مو مرکه وکړه او په سر کې مې ځینې وپوښتل چې آیا د غونډې وروسته د له سبین محمود سره خبرې وکړې او که نه. د هغه جواب و کله چې دا له خپلې مور سره تلله نو ما د دې مننه وکړه چې تاسو د ویرې په یو داسې ماحول کې د بلوڅانو په اړه پروګرام جوړ کړي. نو د دې مور راته وویل چې څوک چې پر کومه خبره یقین لري نو په کار ده د هغې په اړه عملا غږ راپورته کړي. خو آیا پر دې موقع پخپله سبینه محمود څه وویل او که نه؟ دی پخپله دا راته وویل چې نه، دا خو زموږ فرض دی، پکې د مننې کولو هیڅ ضرورت نشته. خو محمد علي تالپور صاحب، ستاسو په فکر د پاکستان هغه غیر بلوڅ خلک چې له بلوڅانو سره خواخوږي لري، نو د داسې ډول پیښو وروسته آیا پر هغو د غږ اوچتولو په برخه کې دایره تنګه سوې ده او که نه؟ له خبرو څخه د درولو لپاره چې دا شان تر خلکو پورې د بلوڅانو نقطه نظر ونه رسېږي، نو د دې لپاره د بلوڅانو د غږ د دپاولو کوشش کېږي. د بلوڅانو د خراب کړل سوو مړو د ترلاسه کېدو سلسله لا هم روانه ده او مدني ټولنې یا له پوهانو خلکو څخه که یو څوک هم د بلوڅ په اړه غږ راپورته کوي هغه هم دباو کړل شي. نو آیا د سبینه محمود له مرګ سره به دغه لږ راپورته کېدونکی غږ هم د تل لپاره خاموش شي او که نه؟ زما په خیال د سبینې له مرګ سره به د کراچۍ او نورو ښارونو مدني ټولنو ته دا احساس سوی وي چې له بلوڅ سره خامخا داسې یو ساعتوب روان دی چې په اړه یې څوک هم غږ پورته کوي نو هغه ته زیان ورسېږي. محمد علي تالپور صاحب، تاسو هم له کلونو راهیسې دا وایست او مبارزه هم کوئ چې له بلوڅ سره د بشري حقونو په برخه کې زیاتوب روان دی، نو آیا تاسو ته هم کله مخامخ اختار یا دمکۍ درکړل سوې ده او که نه؟ نه نه، زما دا خیال دی چې اوس تر دې نوره مخامخ دمکۍ څه کېدلی سي. سبینه چې وژل سوې ده نو هغه داسې ده لکه موږ چې وژل سوي یو، نو د هغې د وژنې مقصد موږ ته اختار یا دمکۍ راکول دي چې خاموشه سي او خوله پټه وساتئ. دا محمد علي تالپور. او د دې په مړینه باندې په فیسبوک باندې هم بحث روان دی او ځینې ډېر خلک قرباني خفګان کوي او ځینې ملګري بیا دا لیکي چې د څه مقصد لپاره چې پروګرام راغوښتی و هغه پروګرام راوچې دا ووژل سوه. اوسم جو یو بل رپورت ته د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وای د تیر کال په پرتله د سش کال په لومړی ورځو څلور میاشتو کې د پولیو د ناروغانو شمیر راکم شوی دی. د دې سازمان چارواکي زیاتوي چې تیر کال په خیبر ایجنسی کې شپږ اویا ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته وو. په روان کال کې تر اوسه شپږ ناروغان مخې ته راغلي دي. په 2014 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو تر ټولو زیات ناروغان په قبایلي سیمو په تیره بیا په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې وو. تفصیل د فرحات شینوالی په رپورټ کې.
په خیبر ایجنسی کې د صحت نړیوالې ادارې ڈبلیو ایچ او چارواکي وایي چې دلته د تیر کال په پرتله د پولیو یا ګزړن په کیسونو کې کمی راغلی دی او په ناکراره سیمه باړه کې هم د ګزړن ضد خصوصي کمپاینونه پیل کړي دي، چرته چې د پوځي عملیاتو له امله ګڼ شمېر ماشومان د تیرې اوږدې مودې راهیسې د دغې ناروغۍ د ویکسینو نه محرومه پاتې شوي دي. په دې هکله د صحت نړیوالې ادارې او د خیبر ایجنسی د پولیو کنټرول پروګرام انچارج ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو توای
په 2014 کې موږ کیسونه چې دي هغه 76 کیسونه او اوس په 2015 کې موږ سره دا د موږ وي تاسو د مهنت په وجه باندې صرف 15 کیسونه دي. په هغه کې په 2014 کې چې کوم دي په باړې کې 16 کیسه وو او دې ځلې اوس چې کوم دي 2 کیسه دي موږ سره صرف. نو دې اصلي وجه خو دا ده چې موږ لا اینډ آرډر سچویشن په قبایلو کې سر ډېر ښه نه دي. نو موږ د 2009 نه چې کوم دي په باړې کې د پولیو کمپینونه نه خو اوس د پاکستان آرمی په مدد سره موږ چې کوم ده کنه سپیشل په باړې کې کمپینونه شروع کړي دي او د 2015 د پنځم کمپین اوس روان ده. نو د هغې نتیجه دا ده چې د شپېتو نه کیسونه دوه له راغلل او انشاءالله امید ده چې دا به د بل کال پورې بالکل موږ ختم کړلی شو.
دا چې د باړې نه بې کوره شو ماشومانو ته دوی د ګزړن ضد ویکسین څنګه ورکوي په دې اړه ډاکټر وزیر اکبر زیاته کړه.
هغه خو د اف ډی ایم ای په مدد سره چې کوم دی هغه واپسي شروع شوی ده او په میل واټ کې هغې لپاره کیمپ جوړ کړی شوی ده. نو هغې کیمپ کې چې کوم هغو له کوم سهولتونه ورکولی کېږي هغې سره سره موږ اته د پولیو ټیمونه هم ناست دي او چې کوم ماشومان راځي نو هغو له د پولیو قطرې ورکوي.
او د خیبر ایجنسی د مرکزي روغتون یو چارواکی ډاکټر اشتیاق وایي چې په دې تیرو دوه کالو کې د معیاري کمپین له وجې د خیبر ایجنسی په لوړګي سیمه کې تر اوسه د پولیو کوم کیس مخې ته نه دی راغلی.
لنډی کوتل تحصیل نه یو کیس مونږ سره رانغی. نو دې دا مطلب دی چې دې ته کوالټی کمپین کېږي روان دی. نو مونږ هر ځای ته رسیږو چې کوم ځای کې ایشو یا هغې ځای ته رسیږو هغې لپاره مونږ ډېر سپیشل فارمیټونه جوړ کړي. که کوم ځای کې مونږ نه سایلنټ ریفیوزل پاتې کېدل هغې له مونږ سپیشل ټریننګ ورکړی هغه کې مونږ ډېر امپروومنټ راوستلی دي. نو مونږ هغه سایلنټ ریفیوزل هم نه پاتې کېږي. نو په دا وجه باندې هر ماشوم ته ډراپس رسیږي او چې ډراپس ورسیږي نو کیس په ممکنه وه چې کیس په نه راځي.
د صحت نړیوالې ادارې د وینا تر مخې سږ کال تر اوسه په ټول فاټا کې د پولیو یا ګزړن د کیسونو شمېره شپږو ته رسېده. بیا په ټول پاکستان کې په روان کال کې تر اوسه 21 کیسونه رجسٹر شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلور بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
سلام پښتونخوا خبرونه اوري او اوس هم په پاکستان کې بلدیتی انتخاباتو په اړه په پاکستان په بلوچستان صوبه کې بلدیتی انتخابات وار له مخه سوي خو نن د پاکستان په هغو برخو کې چرته چې چاوڼۍ ورته ویل کېږي او پوځیان میشت وي په هغو سیمو کې ځایي یعنی بلدیتی انتخابات کېږي. نور تفصیل څه دی؟ ریاض مسخیل.
چاونو کې چې کوم کنټونمنټ بورډ دی په هغه کې دغه د بلدیتي ووټونو سلسله روانه ده. سهار 8 بجې د ووټونو عمل شروع شوی دی او د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه مازیګر 15 بجو پورې به دا بغیر د صدمې روان وي. دا ولس کال بعد چې هم په ملک کې دغه بلدیتي نظام یا بلدیتي ووټونه هغه کیږي د دې لپاره اوس چې کمی کیږي چونکې زیر مخ کې په بلوچستان صوبه کې شوی دی په مکمل توګه او په نورو درې صوبو کې لا ووټونه پاتې دي. خو دغه رنگ کمی چې د چونې علاقې دی کم دی چې د فو چونې دی یا کنټرولمنت بورډ دی نو دا اوس په هغه کې اٹھنه روان دی دغه سلسله کې په دغه متعلقه چې کمی حلقې دی یا کمی علاقې دی هلته کې خو سرکاري چټي هم اعلان شوې ده دغه رنگ یو لسوا او یو پنځوس امیدواران دا چې کم دی نو ټول د دوه سلویخ بورډونو د پاره دا په میدان کې دي په دې کې پنځه سوه او یو سلویخ کسان چې کوم دي د هغې تعلق د سنه سیاسي ګوند سره دی او شپږ سوه او لس کسان چې کوم دي هغه په آزاد حیثیت باندې هغه الیکشن ته ولاړ دي اتلس لکو نه زیات خلک چې کوم دي هغه به خپل ووټ اچوي د ووټ حق به استعمالوي دغه رنګ د دولس زرو نه زیات د رینجر او د فوج ځوانان چې کوم دي هغه په حساسو مقامات یا حساس چې کوم پولنګ سټیشن دي هلته کې دي او درول شوي دي یو سل او دیرش داسې ځایونه دي چې هغه انتهایی حساس دي او درې سوه او لس هغه په عمومي توګه باندې هغې ته حساس یا خطرناک ویل شوي دي دغه لړ کې ټول چې کوم دی نو دولس سوه او پنځه پولنګ سټېشنې جوړې شوي دي او د کم چې ګټلي امیدواران دي د هغې حتمي نوټیفیکیشن هغه به په اتیشتم اپریل باندې جاری کیږي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو شپږ سوه یوویشت لنډو څپو دوه زره یو سل دیرش پنځه زره درې سوه شپېته پنځه زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اورېدلی سئ.
د پاکستان د مدني ټولنې سازمانونو پی پی سی او سی ایس سی لخوا د جمعې په مازیګر په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان اړیکو د ښکولو پر موضوع سیمینار جوړ شوی و. په سیمینار کې یو شمېر پوهانو، څېړونکو، د پوهنتونونو استادانو، خبریالانو او سوداګرو برخه واخیسته. په دې اړه به تفصیل له ظفر کریم واورو.
سیمینار ته په وینا کې له پیښور راغلی صحافي ایمل خټک وویل په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان هر اړخیزي اړیکې ښه شوي او په کار ده چې دا نورې هم بهتره شي. د سیمینار وروسته له مشال رډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل
اوسه پورې دا څومره بیس کې کیږي دې کې د دوړو خوا صرف پښتانه شامل دي او حال دا دی چې دوړو خوا ته غیر پښتانه چې دي هغه یو ډیر مهم پوزیشن کې دي او بعض وخت کې دي نو هغه فیصله کوونکي دي نو دې لپاره ضرورت د دې خبرې هم ده چې د پېښور او کوټې نه علاوه په نورو ځایونو کې هم داسې قسمه پروګرامونه وشي چې دا خلک چې دی نو کې یو بیداری راشي بس نور پراخ شي او دې کې د هغه خلک چې کوم پوه خلک دي هوښیار خلک دي په حالاتو باندې نظر ساتي هغه دې پکې شامل شي او دلته مونږ رالو مونږ په کراچۍ کې وکتل چې مونږ په پېښور کې څنګه سوچ ته دا سوچ دلته د کراچۍ د خلکو هم دی.
سیمینار ته په وینا کې څېړونکي او پروفیسر هما بقایي وویل په افغانستان کې اوس حالت بدل شوی او هلته مدني ټولنې دومره پیاوړي شوی چې په کابل کې د وجل شوی میرمن فرخندې جنازه په خپل میرمن او چت کړه. په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسيټي د جرنالیزم د څانګې مشر توصیف احمد خان د سیمینار ګډونوالو ته وویل د افغانستان په اړه باید پاکستان ځنې خپل پخوانی ایدیالوژي بدل کړي او دواړه هیوادونه د برابرۍ په بنیاد د یو بل سره اړیکې لسره پیل کړي.
افغانستان پاکستان کا برادر ملک ہے، پانچواں صوبہ نہیں.
افغانستان پاکستان اورور ملک تے او پنجم صوبہ یہ نہ دا کمنگ دا ایڈیالوجی خپل کڑو نو ډیر ستونزہ به حل شي. منګل پکار دی چې خلک په دیو په هو چې تر څو پورې د پاکستان، افغانستان او هندستان ترمنز اړیکی خیشوی نی وی نو منګ په کراچی کې هم په امن سره ژوند نشو تیرولې. سیمینار ته د سوداګرو د اتحادیه رهنما مجید عزیز هم وینا وکړه او د پاکستان او افغانستان ترمنز د خو اړیکو په صورت کې د سوداګرۍ د ودی او د ولست د ګټو په موضوع رڼا واچوله. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
هلته بیا د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې د پاکستان د ورځپاڼو د مدیرانو د ټولنې سی پی این ای لخوا او د یو این ڈی پی د پرمختیایي پروګرام تر انتظام لاندې د پاکستان په آئین اتلسم ترمیم او مقامي کچې د واک سپارلو په اړه یو درې ورځنی ورکشاپ جوړ شوی چې پکې خبریالانو ته پوهاوی ورکړل کېږي. په دې اړه به نور تفصیل د زلان یوسف سی واورو.
د سی پی این ای یا د پاکستان د ورځپاڼو د ایډیټرانو د ټولنې مشر خبریال مجیب الرحمن شامی مشال ریډیو ته وویل چې د خبریالانو لپاره د تلسم ترمیم او په مقامی انتظامیه کې واک تر لاندې کچې پورې منتقلولو په باب له د درې روزنۍ روزنې هدف خبریالان د اتلسم ترمیم څخه خبرول او د ضلعو تحصیلونو او کلو تر کچه د واک رسولو په ارزښت او ګټه پوهول دي تر څو خبریالان په دې اړه کار وکړي او سیاستدانان او حکومتونه د واک په منتقلولو مجبور کړي.
صوبوں کو جو خود مختار بنایا گیا ہے خود بھی ابھی ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ ان کے اختیارات میں کتنی وسعت ہو چکی ہے.
پتہ لسم ترمیم کی چې صوبو ته کم واک ورکړی شوی دی نو تر اوسه لا صوبو ته هم پخپلا د دې احساس نشته چې د هغوی واک څومره پراخه شوی دی. مونږ غواړو چې زموږ سیاستدانان په دې اړه خپل کردار ولوبوي تر څو صوبې خپلواک شي او دې سره سره مونږ غواړو چې په مقامی کچا د واک د منتقلولو عمل هم تیز شي.
اس کو تیز کیا جا سکے.
د درې روزنۍ روزنې د پرانست دستورې مشر میلمه د خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک غونډې ته خپله وینا کې وویل چې وفاق لا تر اوسه د اتلسم ترمیم د لاندې صوبو ته پوره اختیارات نه دي ورکړي او ده د مشترکه مفادات په کونسل کې سو سو ځله د دې لپاره غږ پورته کړی دی. په دې اړه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کو بنا سکتے ہیں.
مضبوطی صوبے یو مضبوط پاکستان او مضبوط مرکز جوړولی شي خو وفاقی حکومت ډیر اختیارات په غیر آئینی توګه د ځان سره ساتلی دي او د تلسم ترمیم لاندې صوبو ته اختیارات نه ورکوي نو باید چې مرکزی حکومت د صوبو د واک خیال وساتي او د تلسم ترمیم مطابق کار وکړي
پریاس کے مطابق کام کرے.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پخوانی مشیر او د جرنلزم پروفیسر شیراز پراچا وایي چې په تلسم ترمیم او په مقامی کچا واک تر لاندې رسولو باندې کار کول لپاره د خبریالانو روزنې ته ډیره اړتیا ده خو د بده مرغه پاکستان کې مطبوعاتي ادارې د خبریالانو روزنې ته پام نه کوي.
زه دا ګڼم چې زموږ ډېر ښه جرنلستان چې کوم دي هغې ته هم دا پته نشته چې دی آئین کې څه دي. آئین کې د صوبو او د وفاق خپلو کې اختیاراتو تقسیم څه دی هغې ته دا نه ده پته چې کونسل آف کامن انټرسټ چې کوم دی هغې سره څه سبجیکټس دي. نو چې تاسو ته معلومات نه وي نو بیا تاسو هغه رپورټ کولی نه شئ. نو زما خیال دی چې دا سی پی این ای او یو این ڈی پی چې کوم دا ایکسرسایز کړی دی د جرنلستانو ټریننګ ډېر زیات ضروری دی.
یاد دی وی چې تیر مرکزی حکومت د 2010 کال اپریل میاشت کې د پاکستان په آئین کې اتلسم ترمیم منظور کړی وو چې تر مخه د ولس وزارتونو واک صوبو ته ورکړی شوی دی. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. صفر صفر سلور دو صفر دو دو یو یو دو سلور یو دو یو خوندور پیغامونه تبصرې ټوکې شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږ دی.
چین د افغانستان د مسلې د سولې حل غوښتنه کړې ده. چین د بهرنیو چارو وزارت له ټول افغان خواو غوښتلی چې د سیاسي خبرو له لارې د ستونزو حل کولو هڅه وکړي. چین وروسته له دې د افغانستان د مسلې په سولې حل کې دلچسپي زیاته کړې چې افغان ولسمشر اشرف غني دغه هیواد ته سفر وکړ او له چینایي چارواکو یې وغوښتل چې د سوداګرۍ او اقتصادي همکارۍ له لارې د سیمې هیوادونه د اړیکو پراخولو ته وهڅوي. اسمت ساروان رپورټ لري.
چین د جمعې په ورځ د طالبانو له لورې د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو په غبرګون کې له بېلابېلو خواوو غوښتل چې د خبرو له لارې د سیاسي حل د ترلاسه کولو هڅه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هونګ لی په پیکن کې یوې خبرې غونډې ته وویل چین تل په دې باور لرلی چې په افغانستان کې د ستونزې د هواري په حقیقت ولاړه حل لاره د پخلاینې له طریقه ترلاسه کیږي. دول موږ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت افغانستان له لوري د پخلاینې د وړاندې شوي بهیر ملاتړ کوو او په بیلابیلو افغان خواوو غږ کوو چې د خبرو له لارې د سیاسي حل لارې د موندلو هڅه وکړي. د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی دا هم وویل چې چین په دې برخه کې د رغند رول لوبولو ته تیار دی. طالبانو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د جمعې له ورځې به پسرلنی عملیات پیل کړي. طالبانو دا اعلان له دې سره سره وکړ چې د راپورونو پر اساس د پاکستان د پوځ مشرانو افغان چارواکو ته ډاډ ورکړ چې طالب مشران د سولې خبرو ته تیار شوي دي. په همدې حال کې پاکستاني رسنۍ وایي چې چین له پاکستانه غوښتي چې له افغانستان سره اړیکې شي او اقتصادي ارتباطات پراخ کړي. د پاکستان دی نیوز ورسپانه وایي چې پاکستان د چین له غوښتنې وروسته پریکړه وکړه چې له افغانستان سره خپلې تجارتي لارې چې اوس څلور دي 1400 ته زیاتې کړي. حاضر دم تورخم سپین بولدک غلام خان او میرانشاه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ څلور رسمي لارې دي چې د هغو په منځ کې د میرانشاه لار غیر فعاله ده. چین وروسته لدی چې د افغانستان ولسمشر دغه هیواد ته سفر وکړ د افغانستان په سوله او ثبات کې لیوالتیا زیاته کړې ده. تر اوسه لږ تر لږه دوه ځلي د طالبانو پلاوو پیکنګ ته سفرونه کړي دي. دغه هیواد له هند سره هم د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خپل دریز نږدې کړی دی.
دا وسمت سروان چې د چین د افغانستان په سولې عمل کې د لیوالتیا په اړه رپورټ درلود. یو سم لسمې بجې سوي دي سره لمن به د خبرونو ټنډې سوین کړي.
پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یو ټولنه یې جوړه کړې وه په کراچۍ کې وژل شوه. د کراچۍ پولیسو پرون مشال ډوته وویل چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس سپیس ټو کې د جمعې په شپه هغه وخت مخته راغله چې سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروستو مور سره روانه وه چې نڅرګنده وسلوالو پرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې نوموړی زخمی شو او هسپتال کې سا ورکړه. پاکستانی وزیر اعظم ویلي دي چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانتوالی دی او سعودي عرب د یمن په شخړه پاکستان ته خواهشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی. د پاکستان سکرټری ډول مخې وزیر اعظم نوشر د څرګندونې پرون په لندن کې له خبریالانو سره وکړي. په کراچۍ کې یو شمېر پوهانو خبریالانو سوداګرو په پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان په اړه باید خپله پخوانۍ ایډیالوجي بدله کړي او دواړه هیوادونه د برابرۍ په بنیاد له سره یو بل سره اړیکې پیل کړي. دوی دغه خبرې پرون د مدني ټولنو لخوا د جمعې په مازدیګر په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ښه کولو په موضوع جوړ شوي سیمینار ته وکړي. د سیاحت نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په خبر ایجنسۍ کې د پولیو مرض کم شوی دی. پرون په خبر ایجنسۍ کې د یاد سازمان چارواکي ډاکټر وزیر اکبر مشال ډوته ویل چې تیر کال په خبر ایجنسۍ کې شپږ اویا ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وو خو په روان کال کې تر اوسه د پولیو یوازې پنځه کیسونه رپورټ شوي دي. د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځ پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. ولسمشر غني بیان د اجمل عبید عبادی د خبر هند ته د ولسمشر اشرف غني سفر په دوشل کې پرون مشال ډوته وکړه او د ایټلی پولیسو د هغې تراګرې شبکې پر ضد عملیات کړي چې ویل کېږي له القاعده شبکې سره تړاو لري او د ایټلی په سرحدینه ټاپووزمه کې یې عملیاتي اډه درلوده.
نو اسره لا مومن چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړه او دا چې د پاکستان مطبوعات نن څه لیکي رابی اکرم خان ته بغښتو.
جنگ رسپانه خپل درې کلی کې د یمن په اړه د پارلمان متفقه قرارداد د کومي مفادات مطابق وو خو د ملک دننه او بهر ځینې حلقو دي ته منفي رنگ ورکړو او عرب ملکونو سره په تعلقاتو کې پاکستان ته مشکلات ودرول. ادارې وایي د حکومت په وخت اقداماتو د پاکستان د موقف افادیت په عرب ملکونو واضح کړو. ادارې لګي هم په دې پس منصر کې د سیارت په ورځ وزیر اعظم د دفاع وزیر آرمی چیف او نور اعلی چارواکو سعودي عرب ته سفر وکړو او د سعودي عرب حکمرانانو تحفظات یې لرې کړو. ادارې په وینا اگر مذاکراتو په اړه سبا کې د اعلامیه مخې ته نه ده راغلي خو د سرکاري سرچینو مطابق پاکستان سعودي عرب ته د هر ممکنه تعاون باور ورکړی دی. ادارې لیکي د وزیر اعظم دوره ډیره مهمه وه. په دوه میاشتو کې دوه ځل د سعودي عرب دورې وکړي. ادارې زیاتوي د یمن باغیان د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې امن مذاکراتو کې شرکت لپاره رسای شوي دي او یو اهم وړاندیز دا دی چې را روانه میاشت د اسلامي ملکونو تنظیم د غړي ملکونو د خارجه وزیرانو اجلاس راغوښتی دی چې مقصد یې د یمن د مسلې پورم نه سیاسي حل لټول دي. ادارې اخیر کلی کې هیله پکار ده چې ملګری ملتونه او OIC به یمن کې امن پسې کوي او د سعودي عرب په سرحدونو چې کم د خطراتو خبره کې ده هغه به هم ختم شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې فاټا سټوډنټس فیډریشن لاړخه حکومت نه په قبایلي سیمو کې د مسلو د حل لپاره د مقامي انتخاباتو مطالبه په ځای ده. د پاکستان آئین مطابق قبایلي اولس هم پاکستانیان دي خو د آئین آرټیکل 238 تر لاندې قبایلي اولس د پارلمان مجلس شورا سپریم کورټ او های کورټ نه لري ساتل شوی دي کم چې زیاتې دي. ادارې وایي په یو داسې وخت کې چې د قبایلي علاقو متاثره خلک خپلو علاقو ته واپس سي او حکومت غواړي چې قبایلي ولس په واپسۍ د حکومت عملداري برقرار ساتلو کې کومک وکړي نو پکار ده چې د نور ملغوندې قوانین هلته هم استعمال کړی شي. ادارې په وینا قبایلي علاقو کې په حقیقي معنو کې بدلون راوستل او ولس یې مرکزي نظام کې شاملولو لپاره ضروري ده چې پولیټیکل نظام ختم کړی شي. ادارې اخیری کلی کې قبایلي علاقو کې مقامي انتخاباتو نظام مطالبه په حق ده. د دې نظام نه به قبایلي علاقو کې سیاسي شعور راشي او ولس به د دې خبرې قابل شي چې د خپلو مسلو به خپل حل روباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورلد پالیټکس ریویو مجلې پاکستان ته د چین د ولسمشر د وروستي سفر او په جنوبي ایشیا کې د کنټرول لپاره د بهرنیو هیوادونو هلو ځلو ته کتنه کړې. د بلخوا د مشال ریډیو د خبر انګریزي ویبپاڼې د افغانستان د نوي حکومت راتګ وروسته هیواد د بریا لپاره د یو قومي ستراتیژي پر ضرورت مقاله خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیا امیرزاده اورو.
ورلد پالیټکس ریویو مجله لیکي روانه اونۍ چې کله د چین ولسمشر ژی جن پینګ د پاکستان په دوره نو په دغه هیواد کې هرکلی د نندارې وړ و. مجله د نوموړي د هرکلی په حق لیکي چې اته پاکستانی جنگي جازونه له هغه وخت راهیسې په هوا کې له چینایي مشر سره په بدرګه شو چې کله یې جهاز پاکستانی سیمې ته را ننوتلو. مجله لیکي تر څه حده له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له تدریجي تګ سره او تر یو حده بیا په جغرافیایي او سیاسي واقع توازن ته په کتلو منځنی ایشیا مهم ځای ګرځېدلې دي. څه دوه سوه کاله وړاندې روس او برټانیې د خپلو سلطنتونو د پراختیا او ساتنې په مقصد پر منځني ختیځ ته کنټرول لپاره جګړې وکړې، خو اوس په دغه سیمه کې حالاتو بل شکل خپل کړی دی. په طاقتورو هیوادونو کې اوس چین او امریکا مخکې دي چې د دوی په ګډون روس هم د کنټرول لپاره هلې ځلې کوي. مجله په سیمه کې د یو مهم بدلون طرف ته په اشاره کولو سره وایي چې اوس هند او پاکستان د بارنو طاقتورو هیوادونو هدفونه نه دي، بلکې پر ځای یې دغه هیوادونه په خپله بارنو هیوادونو ته بلنه ورکوي چې مقصد باهمی ګټورې اتحادیه جوړول او خپل طاقت او دولت سیوا کول دي. مجله لیکي د هند نوي وزیر اعظم نریندر مودي په واکې تر راتللو پس نوې دلی او واشنگټن سفارتي هلې ځلې شروع کړې دي. مودي د تیر کال په ستمبر کې امریکا ته لاړ او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته په جنوري میاشت کې د هند جمهوري ورځې په تقریب کې د خصوصي میلمه په توګه دعوت ورکړ چې په اخیستل شو تصویرونو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو د نږدې او تعلقاتو څرګندونه وشوه. بلخوا د مشال ریډیو د خبر انګریزي پاڼه لیکي چې د افغانستان د نوي حکومت کارکردګي ډېر رای ورکوونکي مایوسه کړي دي. د مقالې په خبره تر اوسه د هیواد اقتصاد کمزورې دي، که څه هم د رشوت د له منځه وړلو په لړ کې هلې ځلې شروع شوې دي، خو لویو سیاسي اصلاحاتو ته ضرورت دی او تر اوسه د ښځو په وړاندې د تشدد کچه هم لوړه ده. مقاله لیکي د تېر کال په نومبر کې پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غني تر سفر وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د ښه والي پر هلو ځلو تنقید کیږي او ورته په دې سترګه کتل کیږي چې غني د پاکستان د خوشحالولو په چکر کې دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سر پورته کولو خلاف ایران او افغانستان د همکارۍ ژمنه کړې ده، خو په دې لړ کې به کابل د مشکلاتو سره مخامخ وي ځکه چې بل خواته د ایران مخالف هیواد سعودي عرب دی. مقاله وایي کابل په کامیابۍ سره د تهران او واشنگټن ترمنځ په خپلو تعلقاتو کې توازن ساتلی دی. مقاله د افغانستان د کامیابۍ لپاره د یو مهم ګام اخیستلو خبره کوي چې ولسمشر اشرف غني او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د انتظامیې ته د یوې باوري او هڅونکې قومي تګلارې جوړولو امر وکړي. د مقالې په خبره حقیقت دا دی چې کال 2001 کې د طالبانو د واک نسکورېدلو پس افغان حکومت کله د بریا ستراتیژي نه ده لرلې. مقاله د دې لپاره تر یو حده د حامد کرزی حکومت ذمہوار بولی چې په دې پوه کېدلو کې پاتې راغلو چې خپل کسان یې له حکومت سره جنګېدل. د دې ترڅنګ مقاله دا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه قصور هم ګڼي چې د واشنگټن د دوامدارو مرستو لپاره کله د یوې متفقې ستراتیژۍ په ضرورت زور نه دی راوړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان حکومت غواړي چې په دې هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو یوه اجماع رامنځته شي. دا خبره پرون د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی له مشال ریډیو له افغان څنګه ازادي ریډیو سره په مرکه کې وکړه. په افغانستان کې روان سیاسي حالات، د دې هیواد اقتصادي وضعیت او پانګونه به هند ته د ولسمشر محمد اشرف غني د روان سفر عمده ټکي وي. فرشته جلازی ته د نور تفصیل لپاره غوښکې شو.
افغان حکومت وایي د هند او پاکستان پر وړاندې دا سیاسي دریځ غوره ګڼي چې افغانستان د نورو هیوادو د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت غواړي دغه هیواد د سیمیزو همکاریو په مرکز بدل شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر په راتلونکو څو ورځو کې هند ته ولاړ شي. عابدی په دې اړه چې ولسمشر به د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر مذاکرو هندي لوري ته څه وایي ازادي راډیو ته وویل:
ما در صدد بین دولتان یک اجماع هستیم در سطح منطقه، کشورهای همسایه ما و کشورهای اسلامی تا
موږ د سیمې په کچه د خپلو ګاونډیو او د اسلامي هیوادو سره د یوې اجماع پر رامنځته کېدو غور کوو او غواړو څو د افغانستان امنیت او ثبات ټینګ شي، چې د سیمې د ثبات ټینګېدل دي او موږ له تروریزم سره په مبارزه کې د خپلو ګاونډیو او د سیمې د هیوادو همکاري غواړو. په کابل کې د هند سفیر ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان حکومت لخوا د سولې د هڅو ملاتړ کوي او په ټوله سیمه کې په دې اړه همکاري مهمه ګڼي. د هند سفیر وویل افغانستان د جګړې ډګر دی او دا کولای شي چې پر ټوله سیمه ناوړه اغیز وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني به د اپریل د میاشتې په 28مه او 29مه د هند د لوړ رتبه چارواکو سره خبرې وکړې. یو شمېر څارونکي داسې ګڼي چې غالباً هند نه غواړي د افغانستان په چارو کې له خپلو سیالانو پاکستان او چین شاته پاتې سي. د روانې میاشتې په 28مه او 29مه دې سفر ته داسې هم کتل کېږي چې ښایي هند ته د دې موقع د بیرته ترلاسه کولو وخت ور. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویاند ویل چې ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره پر سیمه ییزو تجارتي او اقتصادي چارو خبرې وکړي.
د افغانستان ولسمشر د کورنی چارو وزارت امر کړی دی چې څو په دې اړه چې ولې د افغان پولیسو په لیکو کې د اداري فساد په اړه یو هر اړخیزه رپورټ له پامه غورځول شوی څېړنې او مناسب اقدام وکړي. رایټرز خبري اژانس وایي د ملي پولیسو لیکو کې د اداري فساد په اړه دا رپورټ د ملګرو ملتونو د سازمان د پرمختیايي ادارې UNDP په مالی مرسته برابر شوی دی. وبخښي او راځي په دې اړه باندې یو ځل بیا فرشته جلازی ته غوښتو.
د رویټرز خبري اژانس په حواله د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلی سو په دې اړه چې ولې په پولیسو کې د اداري فساد په اړه یو هر اړخیز رپورټ له پامه غورځول شوی څېړنې او مناسب اقدام وکړي. رویټرز اژانس چې د دې فرمان یو کاپي ورسېدلې وایي د افغانستان په پولیسو کې د اداري فساد په اړه دغه رپورټ د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو د ادارې UNDP په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د اداري فساد په وړاندې زغم نه لري او په دې ارتباط یو کمیسون په کار پیل کړی دی.
د اوله کې حکومت لا ملي جواب شوه. ما ثابت ساختیم چې هغه ما را
د ملي وحدت حکومت د جوړېدو له اولې ورځې موږ ثابت کړی چې د اداري فساد په اړه مبارزې ته څومره متحد یو. کله چې دا رپورټ موږ ته راورسید د ولسمشر اول کار دا و چې د کورنیو چارو وزارت ته هدایت ورکړي چې په دې اړه څېړنې وشي او کمیسون اوس پر دې کار روان کړی دی. د افغانستان په پولیسو کې د اداري فساد په اړه د برابر شوي رپورټ جزئیات تېرونی د رویټرز خبري اژانس خپره کړ. دا رپورټ سپارښتنه کوي چې یو شمېر لوړ رتبه چارواکي باید د دې لپاره له خپلو دندو لرې شي چې په پولیسو کې ناوړه چلند ته د رسیدګۍ مرکزي سیستم یې تخریب کړی دی. رویټرز لیکي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت غواړي د دې رپورټ د وروستیو ارقامو د څرګندولو لپاره یوه کمیټه وټاکي خو د کورنیو چارو د وزارت په رسمي مکتوب کې ویل شوي چې د رپورټ په جزئیاتو کې به کوم بدلون نه راولي. د رویټرز په حواله د دې ادارې په مرسته په جوړ شوي رپورټ کې د دې مسالې د سپیناوي غوښتنه سوي چې د پولیسو په لیکو کې د شکایتونو د سب سیستم چې یو 24 ساعته ټلیفوني لاین دی ولې نه دی توانیدلې چې د مسایلو قانوني څارنې ته لاره هواره کړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت په لومړیو ورځو کې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې د نظم او قانون د حاکمیت سره د مرستې صندوق یا لوفتا د فعالیت پر څرنګوالي به غور کوي. دا اداره په 2002 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام UNDP لخوا جوړه سوه څو د قانون د حاکمیت ټینګولو په خاطر د افغانستان سره د مسلکي پولیس ځواک په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. دا اداره په افغانستان کې د قانون حاکمیت د نړیوالو مرستې راټولوي او هماهنګوي او وایي چې د یو منظم بانکي سیستم له لارې د افغانستان 1,540,000 ملي پولیسو او د مرکزي محبس څخه باندې 5,500 ساتونکو ته معاشونه ورکړي. د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې دا اداره د امریکا، جاپان او اروپایي اتحادیې لخوا تمویلیږي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ځانګړې مفتش دفتر سیګار تیر کال داسې اسناد خپاره کړل چې دغه اداره د زرګونو هغو پولیسو لپاره د ماشونو په اجرا تورنه کړ چې د افغانستان په پولیسو کې عملا حضور نه درلود. رویټرز وایي د ادارې په تیرو 10 کلونو کې 3.5 میلیارد بهرنۍ مرستې ترلاسه کړې دي.
د فرشته جلازی رپورت مو اوریدلې.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډوري او سم خبری برخه د دې غړي پایته ورسیده. راځي چې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام اورو چې هر اونۍ دا وخت تاسو به زمات ابي دوراندې کوي.
مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د یو کتاب د مخکتنی حال پر ریپورت کې درکړو، بیا به له استاد خیل محمد سره د مرکې دویمه برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به پیښور کابلی بازار ته سر ورښکاره کړو، او د کیسټو او سی ډي د بازار حال به په یو ریپورت کې درکړو. لومړی ریپورت درازو. که یو لور ته په ننګرهار کې د پښتو کتابونو د چاپ لپاره بیلابیل خپرندویه ټولنې په فعالیت بوختې دي او هر میاشت کې ګڼ شمیر کتابونه خپروي، تر څنګ یې ادبي غونډې هم فعالې دي چې د ځینو هغو کتابونو مخکتنې جوړوي چې د لوستونکو پام ورته اوښتی وي. په دغو کتابونو کې یو هم د نقیب احمد اتل زما ارمان نومي کتاب دی چې تیره اونۍ یې په جلال آباد ښار کې په یو مقامي هوټل کې مخکتنه وشوه چې حال یې په دغه ریپورت کې درکوو. غږ د بغجمال کریمی دی چې د نقیب احمد اتل غزل یې د هغه د کتاب د مخکتنې په موقع ترنم کولو. ختیځ ادبي بهیر دا ځل د خپلې اونیزې غونډې تر څنګ دویمه غونډه د ځوان شاعر نقیب احمد اتل د کتاب زما ارمان مخکتنې ته ځانګړې کړې وه چې بېلابېلو لیکوالو د هغه په شاعرۍ مقالې او ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار پوهنتون استاد محمد ابراهیم همکار و. نوموړي په خپلو خبرو کې د اتل شاعري د هغه د ژوند د محرومیتونو مجموعه وګڼله.
چون دی پخپل هم ډیر ښه ترنم لري، نو موسیقي د شعرونو ډیره پزی او برابره ده. دا وړتیا چون د ده پخپل قابلیتونو کې ده، نو په شعر کې هم را څرګنده شوې ده. د ټولنې دردونه دي او ځینې داسې دردونه پکې دي چې هغه پخپله یعنی د ده ذاتي هغه تجربې دي چې په ده باندې تېرې شوې دي. د ده په شعر او شاعرۍ کې دغه محرومیت زیات زی را تر سترګو کېږي چې د ده دغه حالت زموږ د ټولنې په ډیرو کورنیو باندې او همدغه شانتي وګړو باندې دلالت کوي، نو زه د ټولنې یو ښه انځور ګڼم.
اباسین بهیر وویل نقیب احمد اتل په دې توانېدلې دی چې پیغام په ساده روانه او عام فهمه ژبه خلکو ته وړاندې کړي.
د اتل شعر چې دی روان دی، ساده دی، عام فهمه دی. په لوستلو سره یې هغه څه پیغام چې په شعر کې پروت وي هغه ډېر زر د سړي ذهن ته رسېږي، او په ترنم کې ښه غږ لري. کله چې بیا خپل شعر په ترنم کې وي، نو هغه احساس باندې چې شعر لیکلی هغه بیا په هغه ترنم کې هم څرګندولی شي او خلکو ته پیغام ورکولی شي.
د ننګرهار پوهنتون استاد ضیاءالرحمن نصرت د نقیب احمد اتل شاعري د مینې د سوز او ګداز نه ډکه وبلله.
د نقیب احمد اتل شاعري نسبتا د نورو ځوانو شاعرانو ته په ځینو توپیرونو سره جوړه شوې. هغه توپیرونه دا دي چې یو خو د شعر ټول الهامي شی دی، ډېر لوی تاثر لري. تاثر یې هم له درده دی، هم د مینې نه دی. که دی د مینې نه هم په دې خپلې شاعرۍ کې غږېږي، البته د مینې دا خبرې چې دا به د غم په انداز کې نه، یو ډول سوز و ګداس پکې ډېر زیات دی. بل غټ خصوصیت یې دا ده چې مبهمه شاعري نه ده، یعنی ډېره ساده او ډېره سلیسه شاعري ده. د معنی د علم له مخې د دې اصلا هغه د بلاغت او فصاحت ژبه چې ده ډېره اثر ادب اتل که شی لیکي ولو که یو مصره هم لیکي دا ترنم په انداز کې لیکي. تاسو دا شعر ولولئ، خپل تاته د سیاسي سوچ راځي چې زه دا مصره په ترنم سره ولولم، اما د نورو شاعرانو شعرونو کې دا خاصیت نشته.
ولی محمد کندیوال بیا په دې باور چې اتل په خپل شعرونو کې د مضمون له تکرار نه ډډه کړې ده.
ډېر حد پورې اتل سره نږدې همکار پاتې شوی. شاعري مې د دل خولې ډېره اورېدلې ده او ډېره مې په ترنم کې اورېدلې ده. هم شعر ښه دی او همې ترنم ښه دی. اتل د شاعرۍ موضوعات تغییر کوي او ډېر کله یوه موضوع په تکراري ډول بیا بیا نه وړاندې کوي، نو د ما دپاره پکې دغه ټکی ډېر ښه دی. او د دې په اړه مې د استادانو اورېدلي وو چې یو قسم ته سیلف پلیجرزم یا د ځان نغلا ده. د اتل په شاعرۍ کې تر هغه حد، البته چې ما لوستې ده، په هغې کې مې دغه شعر ډېر نه دی.
نقیب احمد اتل د بهیروالو او ویناوالو لمننی وروسته په خواږه ترنم شونډې پرانستی.
ته چیرا پیدا شوې سندرا
د غونډې په آخر کې د ختیځ ادبی بهیر مرستیال ایمل مړوند وویل چې بهیروال به په راتلونکي کې هم د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې د هغو ملګرو د کتابونو د مخکتنې غونډې جوړوي چې په دې وروستیو کې خبره کړې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خپرونه کې به مو له وتلي سندرغاړي استاد خیل محمد سره په مرکه کې اورېدلی وي چې د شلمې پیړۍ د اوچتو پایو شاعرانو تر څارنې لاندې یو شمېر داسې غزلونه ریکارډ کړي چې تلپاتې ارزښت لري. دا چې استاد خیل محمد نور څه سوایي، راځي چې د مرکې په دویمه برخه کې ترې نه واورو. استاد، نو هغه کومه استاد چې تا یاد کو، نواب استاد، هغه به زما په خیال په ده پوهېدو چې تاسې کې چې هغه کوم پنکار ویده دی هغه په خپله په قرار قرار راویخېږي که څنګه؟
بالکل، هغه خو یو خو صاحب استاد صاحب نه چاله خپله مرای ورکولی شي، نه هغه ګوتې چا ته ورکولی شي، خو د شاګرد دغه کمال دی چې هغه فال وکړي، دا هغه مزاج او څه چې وي او شاګرد ته څه وایي چې هغه په هغې عمل وکړي، نو بیا استاد صاحب هم خوشحاله وي. نو بس دغه خبره وه چې ما استادجي بس ما سره یې لږه خواري کړې ده، ما په هغې باندې کوشش کړی دی.
ستاسو نه راوروسته په دغه شلو کلونو کې یا پنځلسو کلونو کې چې مونږ داسې د پښتو په هنر باندې په ځوانو سندرغاړو باندې نظر واچوو، تاسې یو طرف ته شوي خو ځوان سندرغاړي رامخته شوي دي او ستاسې ویلې سندرې او طرزونه باندې سندرغاړي شوي، هنرمندان شوي، دغه عمل ته تاسې په کوم نظر ګورئ؟ ورته خوشحاله؟
نو خوشحاله خو په دې چې لومبۍ د روستي وي پول وي، دا مثال ما ډېر تېر کړی. نو کوي خو همغه چې مونږ څه ویلي دي په هغه ریمیکس کوي، خو په کار دا ده چې په ښه طریقه سره نور هم وشي، چې زمانه هم ښه ووي، نو هغه لازم خوشحالي ده که نه. او که خدای دې نه کړي د هغې لکه یو دغه کوي انسلټ غوندې، نو هغه هم ښه خبره نه ده.
یعنی دا چې هغه ستاسو چې ویلي د هغې نه ضعیف ووایي، نو په ده باندې ته خفه کېږي؟
خو خوشحالېږم په دې چې زمانه یې ښه ووایي.
دا د لوی انسانانو همدا خاصه وي، او دې کې شک نشته دی چې تاسو یو لوی هنرمند دی او تاسو تاسې د غزل شاهنشاه نه دی ویل شوی، دا ستاسو حق وو. استاد، اوس دغه پوښتنې ته راځو چې تاسې فلمي شاعري مو وکړله، او فلمی شاعری مو داسې وخت کې وکړله چې د پښتو فلم هم په عروج کې وو، هغه فلمی شاعری تاسو ته صدر کړه؟
فلمی دنیا کې لکه غلام صادق استاد ډیر کار کړی دی، ډیرې بزلې او سندرې او چار بیتې ډیرې خېخې، او زما په خیال د هغه عمره کار په فلمی دنیا کې چا هم نه دی کړی. هغه هم خوشحالېدو چې یاره خیال زما دا بدله ووي، زما دا چار بیته ووي. د پروډوسرانو په هم دغه خیال و چې یاره د ده آواز خو سړو دی او مردانګي ده پکې، نو که بدر صاحب به زما بدله ویله نو هم به هم پرې ښه ښکارېدو، که شاربې ته به یې ویله غزل به اصف خان ډېر ښه ریمیکس کولو که نه صاحب.
استاد، هغه وخت کې چې ما فلمونه لیدل د بدر صاحب دې رایاد کړو، نو ما به ویل چې بدر او خیل محمد یو کس دی.
بالکل، داسې خلک وو چې لږ ناپوهي به دا وه چې هغه به په فلم کې خو بدر صاحب ولیدو چې دا ګانه وایي، بیا به د کیسټو دکان له به چې رالو نو مطلب به زما په آواز کې و، خو هغې به ورته وایي چې د بدر منیر کیسټ را.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، یو وخت چې کابلی بازار په سینما او کیسټ او سی ډي خرڅولو باندې تر بل هر څه زیات مشهور و، خو د تیرو څو کلونو بدامنیو له امله په کابلی بازار کې نه هغه سینماګانې پاتې دي او نه هم پکې د کیسټ او سی ډي کاروبار. په دغه بازار کې کیسټ او سی ډي پلورونکي وایي چې د موبایل د میموریو او یو اس بي له امله یې کاروبار ته سخته صدمه رسېدلې ده. نور حال په ریپورټ کې درکوو.
پیښور قابلی بازار چې سینما روډ هم ورته وایي پخوا د کیسټ او سی ډی د خرڅلاو مشهور بازار و، خو اوس پکې د ګوتو په شمار څو دوکانونه کیسټ او سی ډی پلوري، خو کاروباریان یې د خپل کار نه راضي نه دي. اوډین موزیک چې د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې مشهور پروډکشن و، وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې یې یوازې یو کیسټ کړی چې هغې هم خپله خرچه نه ده پوره کړې. د دغه پروډکشن یو تن مسؤل زیارت ګل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د موبایلونو میموریو او یو ایس بی کارډونو یې کاروبار ته سخته صدمه رسولې ده.
د کرن خان یو نمبر کړی او بارہ نمبر هنداری په نوم باندې، هغه زمونږ د 2015 نه اخري کې سټو، او هغه نه پس بیا مونږ داسې سبل پروګرام لا نه کړی او نه د کول سره جوګي ولې چې پکې پاتې نشو. نو دا کار دومره متاثر شو چې ورسره ورسره دکانونه چې چرته په نوخار کې یو دکان پاتې دی، مردان کې یو دکان پاتې دی، په بټخیله کې یو دکان پاتې دی، په سوات کې یو دکان پاتې دی، تیمرګر کې یو دکان پاتې دی، په دې بازار کې چې بتر اتلی نو په دې کې تقریبا 25 دکانونو، اس میں 25 دکانوں کے صرف دری دکان پاتی جانو ختم او بل ادا دا چیزا کمپیوٹر خدا سے شے دے کم نسوار خرسی غم زان سر خواجی کمپیوٹر غی میموری کارڈم ڈکی سگریٹ چسو خرسی غم زان سر خواجی خیر آغا کارم کئی ادام کئی.
قابلی بازار کی دے ایم ایم سی پروڈکشن یو تن مسئول محمد رفیق دے میموری و ترسنگ لکاپی رائٹ نہ ہم شکایت کوی، دے وئی چسو گم قابلی بازار درازی د کیسټو او سی ډی پر ځای د موبایل په میموریو کې د خپلې خوښې سندرې ځان ته اچوي، نو ځکه یې د دکان دواړو غاړو ته په کرایه باندې دوه تنه کمپیوټر کار کینولی دي.
دا د افغانستان د نوي کال لپاره د نغمې کیسټو شاعري ګورغجان منګل دی، دا مین الفت دی چې ډېره موده پس حکیم جان پر یادی شاعرۍ کې راغلی او ریکارډنګ یې زما خپل سټوډیو کې شوی، کابلی بازار کې رفیق جان سټوډیو ده. خو د کیسټو دا خوند ما د یو ایس بی میموری ټوله ختمه کړې ده. مخکې به یو دکاندار 15,000 10,000 وړي، اوس په کابل کې یو کابل میوزیک سینټر دی، هغه دلته نه سلسل کیسټ یو سی بیا هلته خپله نقل چاپ کوي 2,000 3,000 نو زموږ نه ورته ضرورت پاتې نه شي د نقل مخنیوی نه کابل کې څوک کوي نه دلته کوي.
په دغه بازار کې یو تن کمپیوټر کار چې په کرایه یې ځای نیولی لخپل کاروبار نه راضی ښکاری.
محمد روف زمانوم دی بیا مونږ کابلی بازار کې ناس یو او دا زی مونږ 9,000 روپۍ میاشت ورکو دی زی دلته چې 1 GB میموري راشي مونږ 30 کې ډکو، 2 GB راشي 50 روپۍ کې، 8 GB 180 دا ریټ دی، بس زمرا کار کیږي چې گزارې به زمګ کیږي.
یو تن چې د موبایل په میموري کې د خپل خوښې سندرې اچولی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې اوس لدینه بیغمه شوی چې د موسیقۍ د اوریدو لپاره د ټیپ او کیسټ ولري.
رضوان می نامه د کابلی بازار ته راغلی یم، گانې اچوم، کومه کیسټ نوی راشي مونږ هغه میمیری کې واچو، ټکی کو دا سولر جوړ دی، ټیپ کیسټ سی ډی میډی دی نخلاص یو جیب کې ارسه ګرځو.
کابلی بازار کې کیسټ پلورون کې وایي چې د موبایل میموری او یو ایس بی کارډونو نه یوازې د دوی په روزګار بدغې سیندلې، بلکې د سندرغاړو روزګار یې ځکه خراب کړی چې د پروډکشن یوه کمپنی هم په اوسنیو حالاتو کې دې ته تیاره نه ده چې د سندرغاړو نوي کې سټي راوباسي. دوی وایي چې پخوا په کابلی بازار کې تر 15 پورې د کیسټ او سی ډی دوکانونه پرانستي وو چې اکثر وی پروډکشن کمپنۍ لرلي، خو اوس پکې د ګوتو په شمار د کیسټو څو دوکانونه پرانستل شوي چې ټولې له بیروزګارۍ نه شکایت کوي. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سره د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال راډیو.